آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو، السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1315 هجري شمسي کال د میزان لسمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر د لومړۍ نیټې سره سمون خوري. په واشنگټن کې اوس د ماخوستن 9:30 دي او په افغانستان کې د سهار 6:00 کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
امریکا ښایي په دې غور وکړي چې په ګلبدین حکمتیار لګیدلي بندیزونه لرې کړي. روسیې په تیر یو کال کې په سوریه کې 9000 کسان وژلي دي او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ دریمه یوورځنۍ نړیواله لوبه نن کیږي.
په دې دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به د خبرونو وروسته دا مطالب واورئ: د نورستان د ولایت 50% کې خلک اوس هم د واکسینو له ګټو نه بې خبره دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سوریې د جنگ ځپلي شمالي کار حلبنه د سلګونو ناروغانو او ټپیانو درویستلو وړاندیز کړی. د افغانستان امنیتي چارواکي په سیمه ییزو استخباراتي شبکو باندې الزام لګوي چې د اروزګان په ولایت کې د حکومت د مخالفانو سره خپلې مرستې زیاتوي. که څه هم چې د چچینیا ولس د روسیې د پوځ په خلاف دوه تباه کوونکي جنګونه وکړل، خو د امریکاګه خبریال له ګروزنی نه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې هیڅوک اوس هم د دغو جنګونو نوم په خوله نه اخلي. خو لومړی به اشق الله رحیمزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. امریکا ښایي په دې غور وکړي چې په ګلبدین حکمتیار لګیدلي بندیزونه لرې کړي. یو امریکایي چارواکي د نومنه خودرو په شر د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي که چیرته د امنیت شورا دا وګڼي چې د بندیزونو دوام په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټه نه کوي، متحده ایالات به یې په لرې کولو غور وکړي. دغه چارواکي وړاندې ویلي دي چې د بندیزونو د لرې کولو لپاره به د افغانستان د حکومت په غوښتنې جدي غور وشي. متحده ایالاتو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د نړیوالو تورستانو په لیست کې اچولی، خو د افغانستان د حکومت سره د سولې په معاهده کې په دې موافقه شوې چې د دې لیست نه د ښاغلي حکمتیار د نوم ایستلو لپاره به کار کوي. پاکستان د سارک د سازمان غونډه وځنډوله. پاکستان پرون د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ اتحادیې یا سارک غونډه ځنډوي او د ځنډېدو ملامتي په هند اچولې. تمه کېده چې دا غونډه د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې شوې وه. هند د سارک د سازمان په غونډه کې په دې خاطر د نه ګډون پریکړه وکړله چې ویلي وه پاکستان په هغه برید کې لاس درلود چې د همدې میاشتې په سر کې په کشمیر کې د هندي په پوځي اډې وشه او 14 عسکر پکې ووژل شول. د هند د پریکړې نه وروسته افغانستان، بنګلادیش او بوتان هم پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د سارک د سازمان په غونډه کې به ګډون نه کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي هوډ کړی چې پاکستان به په ډیپلوماتیکه توګه منځوي کوي چې د سارک د سازمان په غونډه کې نه ګډون به وي، ښایي چې د دې هلو ځلو یو نمونه وي. روسي په تیر یو کال کې په سوریه کې 9000 کسان وژلي دي. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس وای چې په تیر یو کال کې د روسیې د هوایي قواو په بمباریو کې چې په هغو سیمو کې کړي دي چې د حکومت د واک او ولقې نه وتلي 9386 کسان وژل شوي دي. لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي او خلکو ته په پراخه پیمانه مالی زیان اوښتلی دی. د بشری حقوقو د څارنې مؤسسه په خپل رپورټ کې چې پرون د جمعې په ورځ خپور کړی دی ویلي چې په وژل شوو کې 3804 ملکیانو چې د دې جملې نه 906 ماشومانو. د روسیې هوایي ځواکونو پروس کال په همدې ورځ د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په ملاتړ د مخالفانو په خلاف هوایي عملیات پیل کړل چې د دوامدار هوایي بمباریو له امله یو زیات شمېر سیمې د مبارزینو له ولقې نه وتې دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوان دیمیټری پیسکوف مطبوعاتو ته ویلي دي چې په سوریه کې د هوایي بمباریو د پای ته رسیدو لپاره کومه خاصه نیټه نه ده ټاکل شوې او نه به دومره زر وټاکل شي.
په همدې حال کې د روسي ورسپانې ویلي دي چې روسیا خایې سوریې ته نوې جنگي جټ الوتکې ولګي چې په هوایي بریدونو کې مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزو کې د دواړو ګوندونو د کاندیدانو زیات پام اوس هغې الوتنو ته زیات شوی دی چې خلکو یې تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې د نومبر په میاشت کې به چا ته رایه ورکوي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د فلوریدا په ایالت کې دوه انتخاباتي غونډې درلودې. په دې ایالت کې انتخاباتي رایې دومره زیاتې دي چې د انتخاباتو ګټونکي او بایلونکي معلوموي، سره له دې چې په دې ایالت کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ محبوبیت زیات دی، خو د نظر د معلومولو تازه سروې ښیي چې هیلری کلینټن د ټرمپ نه څلور پوینټه مخکې ده. متحده ایالاتو د فلیپین د جمهوری رودریګو دودرته هغه څرګندونې د اندېښنې وړ ګڼلې دي چې ځان یې د نازی رهبر اډالف هیټلر غوندې ګڼلی او وایي خوشحاله به شي چې په مخدره موادو معتاد 3 میلیونه خلک او جنایتکاران ووژني او د مخدره موادو ستونزه له بېخه ختمه کړي. د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مارشال مارک ټونر ویلي دي چې په داشن مسایلو کې د مانیلا او واشنگټن ترمنځ په ارزښتونو کې غټ توپیر موجود دی. جمهوریز دوترته ویلی دی هیټلر 3 میلیونه یهودان ووژل او وس 3 میلیونه خلک په فلیپین کې په مخدره موادو معتادي زبه خوشاله شم چې دوی قتل کم. ریپورتونه وایي د دوترته د جمهوریز کې دوره هيسي 3000 خلک د پولیسو او هغو کسانو لخوا وژل دي چې ولکېږي د معتادو خلکو او د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو لپاره استفاده شوې دي. او وروستي خبر دا چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه نن کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1 بجې پیل کیږي. دا د روانو سیالیو په لړ کې دریمه او وروستۍ لوبه ده. د سیریز لمړنۍ لوبه کوربه لوبډلې بنگلاديش او دویمه افغانستان ګټلې وه. که د افغانستان لوبډله نننۍ لوبه وګټي دا به دریم ځل وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد نه د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو لړۍ یا سیریز ګټي. افغانستان د دې نه وړاندې 2 ځلې د زیمبابوې د لوبډلې نه د یو ورځنیو نړیوالو لوبو سیریز ګټلی. د کرکټ د نړیوالې شورا په تازه درجه بندۍ کې افغانستان لسم او بنگلاديش اووم مقام لري.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې او دا هم د دې خبرونې لومړی مطلب. د نورستان د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 50% کې عام خلک اوس هم د واکسینو په اړه سمه پوهه نه لري او د نړیوالو ادارو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. زمون خبریال ذبیح الله غازی د نورستان د ولایت د واکسینونو د پروګرام د مسول ډاکټر سید حبیب سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
ڈاکٹر صاحب سید حبیب نورستان کے دا واکسینو دا پروسے مشر تا سوال تا دا واکسینو پاڑا سڈو لاما پو ہوئے کوا یا دا پخوا پا پرتلا پا خلکو کی سمرا مثبت تغیر گو رہی
با نورستان کی حقیقت دا جی دیر مشکل لے دا واکسینو پا حق لا و نور صحیح خدمات پا مشکل با نیار زکی گی دا یہ لد دا دے چھے یو خود خلکو آما پو ہوئے کچا دیر اکم دا بل تعلیمی افتہ خلک پا نورستان کے دومره نه دي چې په کلو باندو کې خلک دې احساس وکړي چې واکسین څومره اهمیت لري یا دې کول زموږ بچیان ته پیدا رسي یا ضرر رسي. کم زیات چې زموږ مساجد او تلخ رسي زموږ د حجاوقه په د مدا امامانو کې دا وایي په حساب باندې یو اندازه تقریبا یو 50% یا 50% کوي هم بډيري دومره یې عامه په هاره وس په مخه دومره په مختلفه لري. موږ اوس هم ډیر ضرورت لرو میډیا او نورستان کې تاسو معلومه ده شته نه کشته ماغه محدود ماغه ولایت پر کې نشریات لري نو هغه د زیوار او تور ول سوالو ته دا غیر کیږم نو کله کله تاسو د ازادي رادیو دلاري یا د شناغه د دوی دنه چې کوم د خوري کې د پیغام نسبتا خلکو ته رسیږي هغه په دې اندازې نه دی هغه بس نه وکی.
په نورستان کې اصلا خلک څه فکر کوي واکسینو ته په څه نظر ګوري د خلکو برداشت څه دی؟
خلک ټول څنګه چې صحیح خدمتونه ارزه کیږي واکسین په نظر باندې ګوري او اندازه منفی تبلیغات د واکسینو فاق لشته چې زه نورونه دا استدلال کې چې دا وخت نه مرض را رسیدونه مخکې وقایا ده دا نشته زه نورونه وایشته حکومنګ په خپل حال ځلی وکړو زمونږ هغه تجربه کوونکی ادارې یا زمو همکاري ادارې کوشش وکړو د امکانات برابر خلکو ته چې هغه لاړ شي په کلو باندو کې زمونږ دغه ورونو سره کینی نو د منفی نظر ډیر خلک نه لري او څه مشکلات د وجه نه هلته بیا منطقوي مشکلات دي تاسو زبر جا پروګرامونه چری دي دنه مکه پرې چری دي چې واکسین دی بچی دی وسالتو هغه صحیح دغه چری پیغامونه چې کوم واکسین فرق لري څنګه په صحیح طریقه باندې د کلینیک
په نورستان کې د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره نوې مشخص کم پلان شته؟
نو نوې مشخص پلان هو مونږه یو میټینګ لرم مخکې هغه میټینګ کې چې د حجوقا په ملګری پکې وو د ولایت مقام نمائنده کسان پکې وو په خپل انجوګان د مربوطه تجربه کوونکي او نور انجوګان چې راکړه نو دې لپاره مونږ د دې پروګرام جوړ کړ چې دغه کمپینونو د لارې نه چې زمونږ کم رضاکاران ورونه دي هلته واکسین د پولیو کوي نو هغه دې دا وایي چې یاره که تاسو ماشومان څوک دغه سن ته رسېدلي یو دغه یو واکسین کړی بیا دویم نه کړی دغه تاریخونه پوره دي نو هغه تاسو کلینیک ته وځئ چې دغه کم مرضونه چې دي هغه مو ته تشریح کړي چې دغه په مقابل کې دا واکسین دی ته وشي خو د دې نه پورته مونږ دغه اماګاهي پروګرام مونږ نه لرو ځکه یا د ډبلیو ایچ او په همکارۍ باندې ځنې داسې کسانی چې هغه مخکې د کمپاینونو نه ګرځي هغه عامه پوهاوی کوي نو هغه ټیمونه مونږ سره نشته دی خو مونږ ورته دغه پلان درو زم په لاس کې شي دا غنه په استفادې سره مونږ چې په خپل کمال خود را سپرې راځو زمونږ لاشي جماعتونو د خلک راټولو بیا هلته ته بیان یا کلینیک ته څوک راوي هغه ته بیا دا کوو چې دغه واکسین دي مرزونه د پاره تاسو خپل ماشومان راوړي په ټیم باندې واکسین کوي خو داسې مستقل پروګرام مونږ د واکسین د آگاهۍ لپاره نه لرو.
مننه ډاکټر صاحب.
دا امریکا غږ دا آشنا رادیو دا فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ای وړي چې په سمدستي توګه په سوریه کې د حلب لخارنا په سلګونو ناروغه او ټپیان کسان مسون سیمو ته انتقال کړي. پاموکړی لجنیونا د خبريالي لیس اشلاین ریپورت دا
ډبلیو ایچ او اټکل کوي چې په تیرو دوه هفتو کې په حلب کې په سلګونو ملکان وژل شوي چې تقریبا درې مبرخه ماشومان دي. راپورټونه وایي د سوریا او روسي قواو په تیرو دوه هفتو کې د اغانو تر لاس لاندې د حلب خار په ختیځه برخه باندې بے رحمه بمباری کوي. ریک ابرنان چې د ډبلیو ایچ او د استراری بشری مرستو د رسولو رئیس ته وای دغه سخت حمله ډیر زیات تلفات اړولې دي. برنان زیاتوي
The situation really is unfathomable. According to health officials there, there have been 338 deaths in the last couple of weeks due to the bombardment, including 106 children.
واقعاً دغه وضع د مېچ کولو وړ نه ده. د سیمې د روغتیا د چارو د چارواکو په قول په تیرو څو هفتو کې د سخت بمبارۍ په علت د 186 ماشومانو په شمول 338 تنه وژل شوي وو. 846 تنه ټپیان شوي دي چې بیا په دوی کې 216 ماشومان دي. برنیان وای په بیساری توګه د طبي مرستو رسول ورو دي په داسې حال کې چې روغتیایي مرکزونه ټوټه ټوټه کیږي او د ټپیانو د علاج کولو وړ نه دي. دی وایي څه کم دېرش ډاکټران له دغه جنګ ځپلي ښار نه وتلي دي چې زده باندې 270,000 کسانو علاج وکړي. دی وایي حالات هغه وخت لا نور پسې خراب شلو چې په تیرو څو ورځو کې په ارادي توګه د حلب په اتو پاتې روغتونونو باندې بمباري وشوله چې له دغو روغتونونو نه یوازې شپږ روغتونونه پاتې دي چې په نسبي توګه کارونه اخیستلی کیږي. د څرګنده کړه چې د ژنیو کانوینسیونونه پر روغتیایي مرکزونو او د روغتیایي چارو په کارکوونکو باندې حملې منع کوي او دغه حملې کیدای شي د جنګي جنایتونو سره برابرې وي. برنیان وایي دیرش کاله کیږي چې د بشري مرستو د رسولو کار کوي مګر د حلب په شان حالات ډیر کم لیدلي دي. برنیان بیا وایي
Children and other civilians are being treated on the floor in corridors. There aren't enough intensive care beds. Four children died in the last few days.
د ماشومان او نورو ملکی کسانو علاج د روغتونونو په دالیزونو کې کیږي. د عاجل علاج لپاره کافی بسترې نشته دي. د طبي کارکونکو په قول په تیرو څو ورځو کې څلور ماشومان په دالیز کې مړه شولو ځکه چې یو له روغتونونو نه عاجل وارډ ډکو. ډبلیو ایچ او په جنگ کې له شاملو خواو نه غواړي چې د ختیځ حلب په شمول له ټول جنګي سیمو نه د ناروغانو او زخمیانو عاجلو ایستلو درملو طبي خدمتونو تیلو او نورو ضروري شیانو ته اجازه ورکړي چې ښار ته ننوځي. ڈبلیو ایچ او د روغتیا د چارو په کارکونکو په روغتیایي مرکزونو او اکمالاتو باندې د ټولو حملو د سمدستي بندولو غوښتنه هم کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د اورزګان د ولایت امنیتی چارواکي وای چې د حکومت او اصلوالو مخالفانو سره د سیمې د استخباراتو مرسته د بلهر وخت په مقایسه باندې وزیاته شوې ده. په موکړی لقندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل را لګلی رپورت.
همدا اوس د روزګان مرکز د څلور اونۍ په تیریدو سره لا هم د ماسیرې په حال کې دي، او د کندهار د شمالي ولسوالیو په شمول په زابل کې له ممکنه نامنیو څخه اندېښنې موجودې دي. خو په جنوب کې امنیتي مقامات وایي چې د ژمي له راتګ څخه مخکې دوی تر خپل ماموریت لاندې سیمو کې د دولت د وسلوارو مخالفینو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي، خو د عملیاتو د پیل دقیقه نیټه نشي. دا عملیات د کندهار په شمال، زابل، روزګان او دایکندي ولایتونو کې پیلېږي. په جنوبي زون کې د 215 اتل قلی اردو قومندان تورن جنرال داود شاو پادار وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د سیمې د استخباراتو په قوي ملاتړ هڅه وکړه چې لوی بریدونه وکړي او د هلمند او روزګان ولایتونو ته سقوط ورکړي. خو نوموړی وایي چې دوی د هڅه شنډه کړې او اوس چمتووالی نیسي چې په ناامنه سیمو کې ځپونکي عملیات پیل کړي.
دوی اترې ولاسه زموږ سره بازار سره وي، او هغه عملیات چې د اولې تر نرماله دي لاندې وي، هغه عملیات کې دوی اته په سره د جیم دا و دوی ډېر زیات کوشش وکړي په هلمند پر روزګان نه دا دوی ادب دا و چې دا ځایونه هغه بار په دغه هر شي په چوي درته تاسو کو ته تاسو موږ تر ټول پوه یو چې دا تورستان د کومه ځای راځي.
په نو پیلیدونکو پوځي عملیاتو کې به هوایی او ځکني دواړه عملیات شامل وي. خو د زابل او دایکندي ولایتونو امنیت قمندانان د خپل سیمو د امنیت لپاره له مرکزی حکومت څخه د امکاناتو د ډیروالي غوښتنه کوي.
د ټول جماعت مجرمول شو تشکیل د دوی کې مشکل داره. ما در بخش های مختلف امنیتی ما با کمبود تشکیل مواجه هستیم، چیزی که جدیدن با روبرو شدیم ایجاد تشکیل جدید تاسیس ولسوالی نوبیش است.
پر همدې مهال عام خلک وایي چې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدونکو ناامنیو ژوند تریخ کړي، او که حکومت د امنیت او ثبات لپاره په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي ممکن ملکی خلک تر دې هم زیانمن شي. روزګان چې په تیرې و میاشت کې د سختو نامنیو لکبل تر 15000 زیاتې کورنۍ کډوالي سوي، اوسیدونکو یې نیوکه لري چې حکومت یې په امنیت ساتلو کې پاتره راغلي.
شاوخوا وطن کې طالبان تر اوسه کې خپل وینې د وطن څاله د دولت سره د همکاري د ملت سره د وطن سره نسته سره کړه. دا ولس په څو د څو داسې کړي چې د ګوګل د لاس چې دا شی زموږ شومان د خلکو د وطن ده په باغول ان پاتې دي کورونې واسي نو سي پاتره په دوه نو کالو کې وته دي. داګه دغه دولت د غلط پالیسی له لاسه چې موږ خلک در په درجه کړی چې دارا کاشته هغه را کاشته دا وطن یو اصل د غلط پالیسی له لاسه چې موږ غلط وو.
اکثر په سټي وری لا خلی راز غاسته موږ کار کوي چې موږ هم بازار ته راو نو دا غره خشه موږ درولې د دوه درې کاسې یو داغه مدا څو ورځې کار دی چې ټکا نه باندې کیږي موږ ورزو د چنیانو د زیرا باس وسره تر یو ځای وسره زغلو نو مخلوقه لږه تریخته.
د روزګان، هلمند او د کندهار په شمال کې له روسي تازه نامنیو سره پرې وخت د اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي چې که مرکزی حکومت پر مؤثرو لارو خپل پام د امنیتي پیښو مخنیوي ته زیات نه کړي ممکن د جګړو لمن نسبي امن سیمو ته هم وغځیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمنګ د دې خبرونې وروستی مطلب. که څه هم چې د چیچینیا ولس د روسي لپاره سره د خپل استقلال او ازادۍ حاصلولو په خاطر سواری جنگونه کړې دي، او روستي دوه جنگونه تر ټولو تباکونکي او خونړي جنگونه، خو هیڅوک یې پخلو ذکر نه کوي. او حتی د ګروزنی په ملي موزیم کې هم د چیچنیا د خلکو د مبارزې څه نښې او آثار نه لیدل کیږي. پام وکړئ، له ګروزنی نه د امریکا غږ د خبریال دانیل شرف رپورټ تا چې زه سلیمان چا بیت استا دروورم. که څه هم چې د چیچنیا اولس په چیچنیا باندې د روسیې د کنټرول د ختمولو په خاطر څو واري خونړي او تبا کوونکي پاڅونونه وکړ، مګر اوس هیڅوک ذکر نه کوي. د چیچنیا یا چیچنستان ولس د 1994 میلادي نه تر 1996 میلادي پورې د سره په سره جنگ وکړ او ماتی ورته ورکړه، خپل استقلال اعلان کړ، خو روسانو بیا حمله وکړه او د دوهم ځل لپاره ورسره د 1999 میلادي نه 2009 میلادي پورې بیا جنگ وکړ. روسیې کوشش وکړ چې د دغو دواړو خونړۍ او تباه کوونکو جنگونو په دوران کې د چیچنیا اسلامي غورځنګ او د ولس د ازادۍ روحیه له منځه یوسي. د چیچنیا د ازادۍ د مبارزینو او سره په سر منجنګ د زوال نه وروسته د روسیې د موجوده مشر او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت په زمانه کې شروع شو او د همدغه جنگونو د ګټلو نه وروسته هغه قدرت ته ورسید او په روسانو کې اعتبار پوخ شو. حتی چې د ګروزنی په ملي موزیم کې هم د روسیې پر ضد په جنگ کې د چیچنیا د ولس د قربانۍ وخت ذکر نه دی شوی. د ګروزنی په ښار کې په غټو څلور لارو کې هرې خواته د پوتین تصویرونه لیدل کیږي او د ښار یو عمومي میدان هم د هغه په نوم نومول شوی دی. د سلام شایپو په نوم یو چیچنی سړی چې د ازادۍ دواړه جنگونه په خپلو سترګو لیدلي دي او له خپلې کورنۍ سره په یوې ودانۍ کې چې د جنگ نښې او آثار پکې ښکاره لیدل کیږي ژوند کوي. کله چې ورنه امریکا غږ د دغو دوو وروستیو جنگونو په هکله تپوس وکړ، نو له سترګو نه اوښکې وبهېدلې او فقط همدومره ویل: مونږ مخکې خپل عادي ژوند کوو، نه پوهېږم چې لومړی جنگ له کومه راغی او چا یې د ضرورت احساس کوو. د چیچنیا ولس په دې باب هم معلومات نه لري چې ولې جنگ شروع شو، او د دوهم جنگ په دوران کې خو بالکل ګډوډي او د وحشت او لاقانونیت دوره وه. د پوتین تصویرونه د چیچنیا د هغو مشرانو له تصویرونو سره یو ځای زړول شوي چې په جنگ کې د روسیې ملګرتوب کاوه او د روسیې جنگ په پای کې د کرملین په مرسته قدرت ته رسیدلی دی. د چیچنیا په ملي موزیم کې د کرملین موجوده مشر رمضان قادروف له تصویر سره څیرمه د قالینې یوه مسله هم لیدل کیږي چې ویل کیږي د چیچنیا د ازادۍ د مبارز امام شامل دا او هغه به پرې منځونه کول. امام شامل چې د تزاریانو په ضد یې څو کاله وسلواله مبارزه وکړه، بالاخره په 1959 میلادي یا 1238 لمریز کال کې مجبور شو چې خپل وسله پر ځمکه کېږدي او تسلیم شي. په ټول موزیم کې له روسیې سره د دوه وروستیو تباه کوونکو جنگونو هیڅ آثار او نښې نه لیدل کیږي. د ګروزنی د ملي موزیم مرستیاله میرمن تمارا دیکیوا په دې اړه وایي:
مونږ
داسې روزل شوي چې پر تاریخي پیښو باندې د قضاوت کول نه مخکې باید تر وخته پورې صبر وکړو، بیا پرې تفسیر وکړو. د دې دواړو جنګونو دومره زیات وخت نه دی تېر شوی او کومو خلکو چې د دغه جنګ له امله درد او کړاوونه ګاللي تر اوسه لا ژوندي دي. په کراره کراره مواد را جمع کوو او په دې موزیم کې ږدو. د روسیې مشرانو د څو لسیزو د تېرېدو وروسته د ستالین د حکومت په زمانه کې په ډله ییزه توګه سایبیریا او مرکزی آسیا ته د چیچنیا د خلکو او نورو اقلیتونو په شړلو باندې اعتراف وکړ. د ګروزنی موزیم چې د چیچنیا د موجوده مشر د پلار احمد قادروف په نوم نومول شوی، پر یو دیوال باندې د چیچنیا د جنگونو څو کوچني تصویرونه ځوړند شوي دي، خو د یو تصویر سره دا نه دي لیکل شوي چې دغه جنگ کله شروع شو او د څه لپاره شروع شوی. احمد قادروف چې په لومړي سر کې د سر پوسپ خلاف د مبارزینو په صف کې ولاړو، وروسته خپل دریځ بدل کړ او روسانو ته واوښت. ګروزنی چې په جنگ کې په بشپړه توګه وران شو، د روسانو په پیسو باندې اوس له سره جوړ شوی دی او داسې ښکاري چې دلته ګوندې له سره کوم جنگ نه شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم درنګونکو د مهمه خبرونو لنډي زوري. امریکا خای په دې غوړ وکړي چې په ګلبدین حکمتیار لګیدلی بندیزونه لري کی. یو امریکایي چارواکي د نومنه خودلو په شرط د روټرز خبري ایجنټ ته ویلي دي کچیر ته د امنیت شورا دا وګڼي چې د بندیزونو دوام په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټه نه کوي، متحده ایالات به په لری کولو غور وکړي. دغه چارواکي وړاندې ویلي دي چې د بندیزونو د لری کولو لپاره به د افغانستان د حکومت په غوښتنې جدي غور وشي. متحده ایالاتو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د نړیوالو تروریسټانو په لست کې چولای. خو د افغانستان د حکومت سره د سولې په معاهده کې په دې موافقه شوې چې د دې لست نه د ښاغلي حکمتیار د نوم د ایستلو لپاره به کار کوي. پاکستان د سارک د سازمان غونډه وزنډوله. پاکستان پرندو جمعې پر اعلان وکړ چې د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري اتحادیه یا سارک غونډه زنډوي او د زنډیدو ملامتي په هند چولی. تمه کېده دا غونډه د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې شوې وه. هند د سارک د سازمان په غونډه کې په دې خاطر د نه ګډون پریکړه کړې وه چې ویلي وه پاکستان په هغه برید کې لاس درلود چې د همدې میاشتې په سر کې په کشمیر کې د هند په پوځي اډې وشو او 18 عسکر پکې وژل شول. د هند د پریکړې نه وروسته افغانستان، بنګلادیش او بوتان هم پریکړه کړې وه چې په اسلام آباد کې د سارک د سازمان په غونډه کې به برخه نه اخلي. روسي په تیر یو کال کې په سوریه کې 9000 کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي په تیر یو کال کې د روسي په هوایي بمباریو کې چې په هغو سیمو کې کړي دي چې د حکومت د واک نه وتلي دي د 9386 کسان وژل شوي دي. لسګونه زره نور کسان بې ګوره شوي دي او خلکو ته پراخ مالي زیان هم اړولی دی. د بشري حقوقو د څار ادارې په راپور کې چې پرون خبر کړی ویل شوي چې په وژل شوو کې 3804 ملکیان و چې 906 ماشومان و. د روسي هوایي ځواکونو پروسه کال په همدې ورځ د سوریې د جمهوریت بشرلسد په ملاتړ په یاغیانو هوایي بمباري پیل کړلې. د روسي د بمباري لوبجې زیاتې سیمې د یاغیانو د واک نه هم وتلې. د روسي د جمهوریت ولادیمیر پوتین ویان د میتری پیسکوف ویلې دي چې په سوریه کې د هوایي بمباریو د پای ته رسیدو لپاره کوم نیټان نه ده ټاکل شوی او نه به هم وټاکل شي. یو تازه راپور وایي چې روسي پریکړه کړې ده چې سوریې ته به د هوایي بریدونو لپاره تازه الوتکې هم ولېږي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزو کې د دواړو کاندیدانو زیات پام وس هغې لتون ته اوخته دي چې خلکو یې تر وسه پریکړه نه ده کړې چې د نومبر په میاشت کې به چاته رای ورکوي. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون د فلوریدا په ایالت کې دوه انتخاباتي غونډې درلودې. په دې ایالت کې انتخاباتي رای دومره زیاتې دي چې د انتخاباتو ګټونکي او بایلونکي معلوموي. سره لدې چې په دې ایالت کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ محبوبیت زیات دی. خو د نظر د معلومولو تازه سروې ښیي چې هیلری کلینټن د ټرمپ نه 4 پوینټه مخکې ده. متحده ایالاتو د فلیپین د جمهور رئیس رودریګو دوترته هغه څرګندونې د اندېښنې وړ ګڼلې دي چې ځان یې د نازی رهبر اډالف هیټلر ګڼلی او وایي خوشاله بشي چې په مخدره موادو معتاد 3 میلیونه خلک او جنایتکاران ووژني او د مخدره موادو ستونزه له بېخه ختمه کړي. د بهرنی چارو د وزارت د ویان مارشال مارک ټونر ویلي دي چې په داشن مسایلو کې د مانیلا او واشنگتن ترمنځ په ارزښتونو کې غټ توپیر موجود دی. جمهور رئیس دوترته ویلي دي هیټلر 3 میلیونه يهودان وژل، اوس 3 میلیونه خلک په فلیپین کې په مخدره موادو معتاد دي او زه به خوشاله شم چې دوی قتل کم. او وروستۍ خبر ده چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه نن کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1 بجه پیل کیږي. دا د روانو سیالیو په لړ کې دریمه لوبه ده. د سیریز لومړنۍ لوبه کوربه لوبډلې بنگلاديش او دویمه افغانستان ګټلې وه. که د افغانستان لوبډله نننۍ لوبه وګټي دا به دریم ځل وي چې د کرکټ د نړیوالو شورا د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد نه د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو لړۍ یا سیریز ګټي. افغانستان د دې وړاندې 2 ځلې د زیمبابوې د لوبډلې نه د یو ورځنیو نړیوالو لوبو سیریز ګټلی. د کرکټ د نړیوالو شورا په تازه درجه بندۍ کې افغانستان 10 او بنگلاديش 8 مقام لري.
محترم اوریدونکو، د خبرونې په پای کې د افغانستان د ټکرونو د هوا حالات د سنټي ګراد په ستاد او زلې بیا واورئ. د تودوخې لوړه درجه په کابل کې 9.18 درجې اټکل شوې ده. په بامیان کې تودوخې لوړه درجه 6.8 درجې ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 3.9 درجې ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 3.18 درجې ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 6.1 درجې اټکل شوې ده. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 1.3 درجې ده. او په پیښور کې نن د تودوخې لوړه درجه 6.8 او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.18 درجې د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. ډېر محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعت پښتو خپرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. په 2 شېبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو له ماښامنۍ خپرونې سره بیا حاضري وو. تاسو کولی شئ زموږ دا دواړه خپرونې په انټرنیټ کې په voa.pashto.com واورئ. ورځ مو نیکمرغه. د خدای په امان.